درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان یو سلوش په ګما کلی زده. د وخت پادشاه غازی امان الله خان په دې ورځ په 1919 کال کې له برتانوي هند د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړه. همحال روسیه او ترکیه لومړني هیوادونه وو چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژنده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ورځ په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې او د زمري 28مه یې د ویاړ ورځ نومولې ده. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په دې مناسبت عمومي رخصتي نه و اعلان کړې. په تیر جمهوریت کې دا ورځ په ډېر شان او شوکت او جشنونو لمانځل کېده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي د شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له کبله په اتو ولایتونو کې څلور کسان مړه او یو تن ټپي شوی دی. د دغې ادارې په ټکو سیلابونو لسګونه کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړي دي. د دې ادارې د اطلاعاتو مسؤل محمد یوسف احمد وایي دغه سیلابونه په کابل، کاپیسا، پروان، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې راوتي، خو دا یادونه نه ده کړې چې ډېر زیان د کوم ولایت اوسیدونکو ته اوښتی. د میاشتې پیل کې هم په جوزجان، لغمان، کونړ او خوست ولایتونو کې سیلابونو 15 کسان مړه کړي وو. ملګرو ملتونو په افغانستان ناڅاپي سیلاب په افغانستان کې ناڅاپي سیلابونه د اقلیمي بدلون نښه بللې او له نړیوالې ټولنې یې د اړمنو خلکو لپاره د مرستو غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره تر ناستې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته تلیفون کړی دی، څو له ولادیمیر زلنسکي سره یې د مستقیمې کتنې زمینه برابره کړي. ټرمپ وړاندې ویلي په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، فنلند او ناټو له مشرانو سره له غونډې وروسته یې پوتین سره اړیکه نیولې او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې د احتمالي کتنې په اړه خبرې کړې دي. د ټرمپ په ټکو د پوتین او زلنسکي کتنه د اوکراین د څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډېر ښه اقدام دی. روسیې په 2022 کال کې پر اوکراین بشپړ برید وکړ چې لا هم ادامه لري. او سی بی سی پیلوټ رافایل دومیان دا د داسې یوې الوتکې په مرسته د الوتنې لوړ ریکارډ مات کړ او د سمندر له سطحې 9521 متره لوړ والوته چې د لمر په انرژي چلیږي. د سی بی ایس تلویزیوني شبکې د راپور له مخې دومیان د تیرې شنبه په ورځ د سویس په جنوب په سیون هوایي ډګر کې د سولر ستراتوس لمریز الوتکې په مرسته دغه تاریخي الوتنه کړې ده. وړاندې راغلي د الوتکې انرژي د هوا له تودوخې اخیستل شوې وه چې په مرسته یې د 15 کلونو ریکارډ مات شو. له دې وړاندې د لمریز برېښنایي الوتکې د الوتنې لوړوالی تر 9225 مترو پورې ثبت شوی وو. دومیان ویلي غواړي لومړنی کس شي چې تر 10000 متره لوړه لمریزه برېښنایي الوتکه اوچاته کړي. دغه ارتفاع د مسافر وړونکو الوتکو د پرواز له ارتفاع سره برابره ده. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د خپلواکۍ ورځ او گاونډیو ته د طالب چارواکو خبرداري.
گاونډیان نو کې څوک کې د سیمې په هیوادو کې کپو نور نړۍ کې د افغانستان لپاره د څوک چپه خوبونه نه وي.
د افغانستان په اتو ولایتونو کې سیلابونو تلفات او تاوانونه رامنځته کړي دي.
دغه بارانونو له امله موږ څلور هیوادوال په شهادت رسیدلي، یو تن ټپي شوی، یوولس کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي، شپږ څلوېښت کورونه په نسبي توګه زیانمن شوي، یو سل او دېرش جریبه کرنیز ځمکه.
د داسې یو طالب جنګیالي کیسه هم اورو چې پخوا جنګېده خو اوس دفتر کې ناست کار کوي. نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د زمری یا اسد اتويشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو ل یو سلوش په گمې کلیزه سره برابر ده. په افغانستان کې د طالبان حکومت د ورځې لعمل عمومي رخصتي اعلان کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه په یو اعلامیه کې د خپلواکۍ په اخیستلو کې د افغانانو سرښندنې یادې کړي، خو د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان نوم یې پکې نه دی ذکر کړی. د طالبانو په دفاع وزارت کې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې بیا طالب چارواکو پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اسد یا زمری اتويشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو شپږمه کلیزه. دا ورځ به د تیر جمهوري حکومت پر مهال په پراخه کچه په رسمي ولسی ډول منځل کېده، خو په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې ورځ لنډ رسمي مراسم ترسره کیږي. سکل د طالبانو حکومت د دې ورځې په ویاړ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه په یو اعلامیه کې د خپلواکۍ په اخیستلو کې د افغانانو سرښندنې یادې کړي، خو د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان نوم پکې نه دی یاد شوی. په اعلامیه کې چې د زبی الله مجاهد په اکسپان خبره شوې راغلي، افغانانو یو سلو شپږ کاله مخکې په همدې ورځ د قوي جهادي معرکې په برکت د وخت استعمار انګریزي امپراتورۍ اړه کړه چې د افغانستان بشپړ استقلالیت ومني. د طالبانو د دفاع وزارت په انګړ کې هم په دې اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی که څه هم غونډې ته په وینا کې د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په گاونډیو هیوادونو کې د طالبانو د حکومت په ضد ناست یو غونډې دوی ته هیڅ ډول زیان نشي رسولی.
گاونډیان نو کې څوک کدي سیمې په هیوادو کې کپو نور نړۍ کې د افغانستان لپاره د څوک چپه خوبونه نه ویني. دا چې یو ځای بل ځای غونډې کوي او د مخاته کانه راولي، هغوی ته به د عبدالرحمن بابا همدا بیتونه کافي وای ته چې بل په غشو ولې هسې پوسه چې همدا غشی بستا په لور گزار شي.
امیر خان متقیدات څرګندونې داسې مهال وکړي چې ټاکل شوی د رواني اگست میاشتې په 15 او 16 اسلام آباد د طالبانو د حکومت ضد سیاسي څیرو معترضو میرمنو او مدني فعالانو د یوې ناستې قربتوب وکړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه استعمالیږي، او زیاته کړې چې ګاونډي هیوادونه د خپلې ګټې په باثبات افغانستان کې ولټوي نه په کمزوري افغانستان کې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرسل ملا برادر بیا د افغانستان په اقتصادي وړتیا ټینګار وکړ. ویل چې ځوانان باید د عصر د غوښتنو سره سم عصري زده کړې وکړي چې له مخې افغانستان د ټکنالوژۍ او عصري وسایلو څښتن شي. داسې مهال چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو حکومت د عصري زده کړو پر ځای دینی زده کړو ته لومړیتوب ورکړی، زرګونه نوي دینی مدرسې جوړې کړي او د غراضې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې هم تړلې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو دریو کلونو کې نږدې 23,000 نوي دینی مدرسې جوړې کړي چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. که څه هم نن د اسد اتويشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو ورځ، په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو له لوري په پراخه کچه نمانځل او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ او د امان الله خان انځورونه خپاره کړي، خو په دې اړه د کابل په ګډون له کوم ولایت د حضوري ولسی غونډې راپور نه دی ورکول شوی. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نن سهار په خپل بایسکل د افغانستان درې رنګه بیرغ وزړاوه او سړک ته راووته، خو په خبره یې طالب وسلوال ووهه او بیرغ یې ورته څیرې کړ.
کله چې موږ د خپلواکۍ ورځ له درې رنګه بیرغونو سره ولمانځه، طالبان موږ وګواښلو چې درې رنګه بیرغونه یې زموږ په ځمکه واچوله.
د ننګرهار مرکز جلال آباد چیرې چې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د خپلواکۍ د پراخه ولسی او رسمي جشن کور پاتې شوی، یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته هم چاته د جشن کولو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ننګرهار کې هیڅوک هم نه دی راوتلی، نه چاته دې اجازه ورکول کېږي، نه ملي بیرغ ته اجازه شته ده، نه لویو سترو ولسي غونډو ته اجازه شته ده. سهار د غازي امان الله خان په مقبره باندې را تېر شوم، ومې لیدل چې خیر و خیریت ده، مقبره حتی پاکه شوې هم نه.
پورا یو سل شپږ کال وړاندې په 1299 لمریز کال کې امان الله خان د خپل پلار حبیب الله خان لمړینی او واک ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د ترلاسه کولو او د انګریزانو پر ضد د جګړې اعلان وکړ. د افغانانو او انګلیس دغه جګړې نګري یو میاشت دوام وکړ، او د تاریخ لیکونکو په خبره د 1919 کال د جون په لومړیو کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه ختمه او په راولپنډۍ کې د سولې مذاکرات پیل شول چې له ډېرو ناندریو او بحثونو وروسته بالاخره انګریزانو ومنله چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او دوی به یې په کورنۍ او بهرنی سیاست کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. دا هوکړه د دواړو لوریو ترمنځ بیا د همدې کال د اگست په 19مه چې د 1298 مریض کال د اسد یا د زمري لا 28مه سره سمون درلو د تطبیق وړ وګرځیده او په دې ډول ټول افغانستان کې د ازادۍ جشنونه ونمانځل شول او افغانستان یو خپلواک هیواد اعلان شو. له هغې وروسته دا ورځ هر کال افغانان د خپلواکۍ د ورځې په نوم په بیلابیلو مراسمو نمانځي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه لای نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې یو ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت په خسرا د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړی چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې سخت بارانونو او سیلابونو څلور کسان مړ کړي دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او هم اړیکو رئیس محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د ځاني زیان ترڅنګ په دې سیلابونو کې ګڼو خلکو ته مالی زیانونه هم رسیدلي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې د سیلابونو له امله کورونه او کرنیز ځمکه ویجاړه شوي. د طالبان حکومت او مرستندوی او بنسټونه دې ورسره مرسته وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې پرلپسي بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې ونی لپیل رئیس د افغانستان په نهه ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او اړیکو رئیس محمد یوسف حماد پرون دوشنبه د اګست 14 په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو لامل څلور کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی. خو نوموړي نه دی ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوختي.
موږ سلور هیوادوال په شهادت رسیدلی. یو تن ټپي شوی، یو ورس کورونا په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. شپږ سرویس کورونا په نسبت توګه ځانمن شوی. یو سل دیش جریبه کرنیز ځمکه، یو سل پنځه دیش جریبه باغونه، شپاړس کیلومتر سړک، دوه پلونه او پلچکونه، ولس او ونی یویش د اوبو کانالونه ځانمن شوی دی. په ټولیز توګه 353 کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره شوی دی.
د وی لزیمن کورنۍ سره بیړنۍ مرستې شوې او د نورو مرستو لپاره د دوی سروي روانه ده. د طالبانو د حکومت په خسر د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې دروانه ونې ل پیل رئیس په کابل، کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي. په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسیدونکو او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د غلطه خلکو ته مرګ ژوبل او درانه مالی زیانونه اړولي. د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسیدونکو نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي، خو د اقتصادي ستونزو له امله هغه د بیا جوړولو وس نه لري. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکونکي عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ ځاني او مالی زیانونه اوختي.
مالی زیانونه خلکو ته زیات اړولې دي، لکه کرنیز ځمکې دي، کانالونه دي، کورنۍ زیانمنې شوې چې اتاقونه یې ولیدلې دي. یو پل د علیشنګ په سړک باندې دا له منځه تللی ده. تن سیاسر هم شهید شوې، یو نارینه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست 19مه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د 10 او 15 ملي مترو ترمنځ وي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. یادونه ورده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله له زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د بخنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د واک تر لاسه کولو څلور کال وروسته په بشپړ معافیت د هوا د خلکو ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د دې سازمان د جنوبی آسیا څنګه په خپل اکسپانه خلکو غوښتي چې د دې سازمان د اوږد غوښتنلیک په لاسلیک کولو دی د طالبانو د حساب ورکونې او لخذو او نجونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشارونه زیات کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د وخن نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره منسي غورځولای او باید په دې هواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبی آسیا څنګه د دوشنبه په ورځ د اگست 13 په خپل اکسپانه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنۍ راهیسې له سزاګانو په بشپړ معافیت سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بیا عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک په لاسلیک کولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او درو وهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خوښنۍ څرګندولو او اعلامي خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للارې وي. په ځانګړې توګه په دې ورسته کې د لاهې محکمې لنی کمرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی او په دې برخه کې هم باید عملی اقدامات وشي او نه باید دا ظلمونه او جرمونه عادی او سپین
کرلای شي. که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکی وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقوقو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړه توګه د بشري حقوقو درناوی وکړي او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8 نیټه د طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلی چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکي ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلی چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په موسم کې د بیساري قحطی د بحران د احتمال په اړه خبرداري ورکړي. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان الیف ازادي رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې موسم کې د شاوخوا 1.5 میلیون اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی امکانات نه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د لوګې د بحران او لاړمنو خلکو سره د مالی مرستو د سرچینو د نشټوالي په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان له بېسارې قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې موسم کې شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. نوموړي وویل وچکالي د نړیوالو مرستو کمښت او د سلګونو زرو افغان کډوالو جبري ستنېدو په افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ ستونزه نوره هم زیاته کړې.
زموږ په توان کې چې هر کار وی باید ترسره کړو ترڅو د قحطۍ مخه ونیسو. تجهیز موږ په وړاندې دي د بے سابقه دي. خای په راتلونکي ژمي کې د 10 او 15 میلیونو ترمنځ خلک خوراکي موادو ته اړتیا ولري. خوش مهال موږ هیڅ بودیجه نه لرو او دغه بحران ته د ځواب ویلو لپاره هیڅ امکانات نشته.
د وای د خړو نړیوال پروګرام د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو کورنیو ته د رسیدو لپاره 599 میلیونه ډالر ته اړتیا لري، خو په خبره دوی تر دې دمه سږ کال یوازې 155 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په خبره دا شمیر تیر کال 1500 او په 2022 کال کې شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر وو. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله کورنۍ چې له ګاونډیو هیوادونو راستنه شوي وایي له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د 1.5 کسیزې کورنۍ سرپرست معلول شفیق الله چې د ننګرهار اوسېدونکي دی وایي د بیکاری له امله اړ دی هر ورځ له نږدې پلورونکي په پور سودا راوړي.
پیلم چې کوم حالات دی زمون ډیر سختې ریږي. کډوډۍ غم کو دوا نه کیږي، که د دوا غم کو ډوډۍ ته نه کیږي. د چپ یو حالات سره مخ یو چې یو الله خوېږي ټول نشو کولای، دغه نشو کولای. بس یو پاده بچی دی غټ فامیل په غاړه دی.
کشمیر خان چې نږدې و مې شولاندې له پاکستان راستون شوی هم له ورته ستونزې سره مخ دی. دی چې د یو لسکسیز کورنۍ سرپرست اوس مهال د کابل په بګرامۍ سیمه کې اوسېږي وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
زه ګرځم کار ځان ته ګورم، ښار ته وته یم. تقریبا ښار کې مانه یو دکان یو هوټل یو ځای نه خلاص شوی، خو هیڅ کارونه نشته. او واقعیت خبر ده زه خپل نن سبا ډېر زیات مشکلات سره مخ یم. خوراکي توکي خوراکي مواد هر څه ته اړتیا لرو. خوراکي مواد خوراکي مواد ته اړتیا لرو، نقد پیسې نقد ته اړتیا لرو، مطلب لاسنیوی د ډیر زیات اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اگست په 18مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې د مالی محدودیتونو او د راستنیدونکو افغان کډوالو د لوړ شمیر لامل خای د دوی د مرستې رسولو ورته تر څو راتونکو نه زیات نه وي. د خړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې د جولای په 10مه ویلي و چې په دې هیواد کې د اوړي پر روان موسم کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي. دبليو ای پی خبرداري ورکړې و چې د نوي عمرستو لتر لسکولو پرته د دې پروګرام ژوند ژغورون کې مرستې له خطر سره مخ دي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاله دی وړاندې اعلان کړی چې سکل په ټول افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو د کمښت په اړه یې اندېښنه ښودلې وه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د محمود زیا منصوري په تخنیکی امرسته وړاندې کیږي. ل دې مننه چې لمون سره راياست. رابسو د خبرونه ورستی ریپورت یا مطلب ده چې عنوان یې د لمرچله تر دفتر او د هم د یو طالب کیسه ده. زموږ همکار فیروزه عزیزی ورسره خبرې کړې او ریپورت چمتو کړی چې په ګډه اورو.
د ننګرهار ولایت یو 9 کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسولینو دی، وایي یو وخت د جمهوری نظام د کارکونکو د وزلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل:
طالبانو سره په نظام کې یو ځای کار وکړ.
دا زیاتوی چې له طالبانو سره د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه د چالو خو او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دا ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یولس غړي او خپلوان د تیر جمهوریت نظام د پوځیانو په بیلابیلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې بلکې په خوا یې د ډیرای هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل ده هم ژوند ته مخه کړه او درس یې ووایه.
ژوند مخ شو، اشغال ختم شو، چاپی نشته، مهاجرت نشته، خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغه شان ازادي راډیو ته وویل چې اوس ګرځیدلای او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ کله نه ولیدلی. دا ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل. خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغه خلکو سره د ناستي ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوریت نظام برخه ول خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامدار توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو په خاني پوځیان سیاستوال خبريالان او د بیلابیلو کورنۍ او نړیوالو ادارو کارکونکو وزلي تری تم کړي او یا زندانی کړي دي. خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او خلکو سره د راسه درس خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو نوی وړاندې په خپل نوی راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و په خاني سرتيري شکنجه او وزلې دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یواني میاشت کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسانو وزل او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوی یا طالبانو نیولی و. د راپور زیاته کړي چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوی واحدونو غړو ته لارښوونه کړي و چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي. خو د طالبانو ځواکونو له دغې نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي او د دوی مړي خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل سوی دی هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي.
نظام هم مخالف تدی گرفتاری میده که مشکلات دی ستونزې پیدا کېږي. یو خور یا لور یا مور باسواده وي پرمختګ کولی شي.
خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلې او په ډېریو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولې دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو طالب جنګیالیو ژوند په لوړه کچه بدل سو. له مورچالو او پټانځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مډرنو موټرو کې ګرځي. خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوصلۍ سره مخامخ دي او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر منو وکړلې ځکه کو زبرشنا غفاری او زربه هم تاسو ټول تشرغ واس پېما د ولسم ټولګي جغرافي مسمن دریم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وکړلې ځکه کو برتر او غوړو صحت مند او سیر یاد صحت چمې وم پتن می درنو ځکه کو د چې مرسته سود جغرافي مسمن دریم لوسته نو هله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کین. قدر منو ځکه کو مرسته سود دریم لوست موضوع چې مرز به مرافته سور باندې بحث ول رو د کرنی او مالداری سرګندوالی په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشت مینه پیل به تر دې شي چې پیپرین هم درنګ از مرافته سود نن ورځي درسي احتاب يم حق موزګانی چې نن ورځ به مرافته پلوس کې ول ولو عبارت دی لومړی د کرنی او مالداری سرګندوالی دویم انرژي او د هغې اهمیت دریم انرژي د نیوکېدو او نه نیوکېدو سرچینه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له پیښې پر معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړي ځکه کو د پراته او چاوته کټ په هیله يم هله دا چې د لوستر پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالي ځکه کو د لوست پیپر په شبو کې لمړی موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق له ګورو. لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې موږ تاسو د کرنې او همچنان د دې تر څنګ د مالداری په حق له معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق له معلومات لاسته راوړو چې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خو ځکه کو کچیر مرافته سو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو. نو موږ تاسو د سویل سو چیز مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نو سویل چیز مرګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دي. ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه دی سوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره لدی هم بیا هم زموږ هیواد کې په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختلال پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی. خو بیا هم هر کله چې ستونزو او مشکلات او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي. خو بیا هم کشیرې دا یو څه بدلون راغلی دی. بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بې وزلو کچه په زیاته کچه سره د ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې نه سي پوره کولای او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې شپږ میلیونه خلک چې دي په ورځنۍ کارونه چې دي لوږې او تږې سره مخامخ دي. ځکه کچېره موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش د ګورو په سلو کې څلور ویش کورنۍ هر ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دي د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسې د خلک شي دي. دا کوم څلور ویش پیسې د کوم خلک شي دي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږې او تندې سره مخامخ دي. او همشنان په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسې د خلک کولی سي خپل ورځنۍ اړتیاوي پوره کړي خو مګر نور پیسې د کسان چې دي هغوی نه سي کولی خپل ورځنۍ اړتیاوي پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکي ماشومان بیا زموږ په هیواد کې لږ زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکي له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخصی ودي ځکه ش غذایی توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه پکړ وکړي. نو په سلو کې د شپږ اشاریه اووی له همدې عمله څخه مري، چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي، نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي. چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې 34 وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري، چې نه دې سره هم مخامخ دي. کچیر موږ او تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپېریال ته متوجه اوسېږو، دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له بډایه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. کچیر موږ او تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ او تاسو کولی شو چې په خپلو محصولاتو سره خپل د ګران هېواد افغانستان وزره پورته کړو. نه یوازې دا چې موږ او تاسو به د خپل هېواد ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هېواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، بلکې لسو دا کوم کرنیس حاصلات چې موږ تاسو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی اټای موږ تاسو د دې څخه بشپړول سو، بلکې کرنیس محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري، چې موږ تاسو سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړونه واخلي. ترونه ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی. کچېری یو هیواد ش اقلیم لري، هغه هیواد کولای شي د پښه حاصلات تر سره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ش اقلیم کولای شي چې یو ش حاصل هیز ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولای شي چې کرنیز حاصلات وده وکړي، او خاوره باید بشري ووسي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر ووسي تر څو بزګران وکولای شي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرته ورسوي. د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نور کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښې کېږي چې سمه حاصل هیزي ځمکې لري. نو موږ ویل سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت اوسېږي نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپل کرنې ته وده ورکړي. او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورن له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکښې کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو په ټولنیزه توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کېږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي، چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي دا ټول زموږ هیواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه وګلالی زده کوونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو، چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي نو د دغه د اوبو د نشتوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي، او دوی نه یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي ځینې برابري نسي کولای چې بازار ته وړاندې کړي، او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري پکښې کې په کمه ده، کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول هم کمزوري دي، او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نسته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نسته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزوري د نشت له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي، او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیروي دې خرڅوي، او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول، او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول، دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو خو خدای دې کې تر دې دم پرې تاسو پوسی او اوسې ژي وسم د لوست راتلونکي برخه تر ازو، چې دې برخه کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو سوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډیر اهمیت لري. که چیرې په یو ټولنه کې په یو هیواد په یو ځای کې انرژي موجود واوسي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې به پراختیا راسي، لیږد او رالیږد کې به اسانتیاوې منځته راسي، او حیاتي چارې به په مستقیم توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنی که چیرې موږ تاسو سوداګري کوو، که چیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، که چیرې په یو دفتر کې کار کوو، که چیرې په یو ښوونځي په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو په خپله د ډبرو سکاره شمارل کیږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده، او نوري انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو. قدرمن زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دي یو له مهمو صنعت خیزو انرژیو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د سپان توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کیږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژیو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1950 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هره حق له پلټنه وسوله، چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو له خوا څخه دا څېړنه ترسره شوله. او دا معلومه شوله چې په زمر په هیواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته، چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفی بیل بیل سرچینې دي چې هغه څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی شو. اوس هم درنو زده کوونکو، بل برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دا انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنی موږ نشو کولای چې هغه نوي کو. اوس موږ تاسو لومړنی هغه سرچینې لولو نوی کیږي. یعنی نوی کیدونکي سرچینې کوم سرچینو ته ویل کیږي؟ لومړی درنو ځکونکو، انرژي د تولید د نوی کیدونکو ور سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو، لکه اوبه. دا موږ تاسو کولای شو چې نوی کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدل کې نه دي او بیا پایان نه لري. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو وګورئ، پایا نه لري، همداسې روان دي روان دي، موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي سبا یخ دي، یعنی نن ورځ تاو ده ورځ سبا یخ ورځ ده، لمر هم نوی کیږي، رڼا ده یوه ورځ شپه یوه ورځ ورځ وي. نو دا نوی کیدونکي انرژي ورته کیږي. خو د انرژي نوی کیدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی شو چې وروسته ترې یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفت دي. یعنی نه نوی کیدونکي سرچینې شي دي چې هغه بیرته نه نوی کیږي، لکه د ډبرو سکاره. کله چې وسپه ځي بیرته موږ تاسو د ډبرو سکاره نو سوزین جوړول، نفت دي، همدارنګه ګاز دي، کچې موږ تاسو وسپه ځو بیرته موږ تاسو هغه ګاز نه سولاست راوړل. نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نه نوی کیدونکي سرچینې هم زیر موږ کیږي، چې ورسته د یو سمودې څخه موږ تاسو لاسته نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځینې اخستر کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنوز د کوونکو، بل برخه چې ده هغه په خپل حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کیږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کیدونکي او نه نوي کیدونکي برخه هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفت او ګازو د سپزولو څخه لاس ته راوړل کیږي، چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدو لامل ګرځي، چې ځمکې ته ډېر تودوخه ورکوي. زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډول سرچینې لکه نوی کېدونکو او نه نوی کېدونکو سرچینو څخه کار اخیستل کیږي چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کیږي نه نوی کېدونکو سرچینو څخه کار اخیستل کیږي بلکې د انرژي د نوی کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کیږي چې د هغو له جملو څخه یو بل او وو انرژي د چینې نوی کېدونکو سرچینه یو مهمه سرچینه ده هغه سندونه سندونه چې دی په دې کې مرتبه سند برښنا بندونه جوړ کړی دی او د دې څخه ګټه اخلو نو درنو زده کوونکو هله د چې تاسو در دې دم پرې پوسیو او سږ یو څه معلومات ترلاسه کړئ او سږ وسند له ستراتونکو برخې ته پدې کې کورنۍ دند د بس باندې چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي لمړنی سوال افغانستان د کرنې لپاره څه ډول انرژي ده لری د ایم سوال انرژي اهمیت څه شي دی زموږ پښمن کې نور نه درنو کډر منځ ځکه کوم زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي هله د چې څه پوسیو او سږ تر بل د ستارس پر ساس بدرانه حضور کې حاضرین د لپمان
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوس به له منشت باندې رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم نکهله او احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ غوړلې سکون کو زبرې شنه غفار یو زړه به هم تاسو ټول تشه غواس پېما د ول سب ټولګي جغرافیه مزمن درې ولستا هله د چ تاسو ټول کډر مونږ غوړلې سکون کې برات ورو جوړو صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن مې کډر مونږ سکون کو د تل بسری یو زړه به هم یادوري کوم هله دین چې تاسو د نن مزینه ولوست فایل کان تاسو ټول پرز د کون کې باید له خپل زانو سره بل د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتابچا او قلم ولول تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نو سره نوٹ کړئ کدر مونږ غوړې چې کون کوس مرسته سو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات وې ولایتونه او مرکزونه یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت یعنی موږ به نن ورځ مرته کران هیواد افغانستان د اداري تشکیلات او د ولایتونو او مرکزونو او هم چې نن د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په حق له معلومات ولولو نو خلې د چې تاسو ټول درنه کون کې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه تکلیف نو نو سکون کو وس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې سمرسته سو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو هر هیواد خپل پزان کې خپل ځان ته اداري تشکیلات لري چې هغه خپل اداره یا هم خپل حکومت پر منیجمنت کوي نن ورځ موږ تاسو سمرده کړنه د افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لسترو په شو کډر منځ کوونکو په کوم وخت کې شي کله غازی امان الله خان سلطنت وو په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او سلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو چې غازی امان الله خان په 15 ولایتونو چې وو د هغو جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شي وو کابل وو د کابل ولایت وو دویم چې وو کندهار ولایت وو دریم هرات څلرم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمه وي دغه د افغانستان پنځه ولایتونه وو او څلور علي حکومتونو له جمهورو څخه یې په خپل د ختیځ سیمه علي حکومت وو دویم سیویلی سیمه علي حکومت وو دریم د میمنی علي حکومت وو او څلرم چې وو د فرا علي حکومت په نوم سره یې جدي چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوی وو درنو ځکه کو کړ چې دغه ویش یې هم اداري تقسیم بندي ته قتل شوی ونه په هغه وخت کې په ډېر لسو دروسل بشته مریض کال کې دغه د سیمو ویش هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبي خندونه رامېسته کړل لکه غورونه زیات شمیر غورونه چې زموږ په هیواد کې موجود و همدارنګه پراخي ابسو زبون کې دشتي موجود وي
تنگی او سبل العبور درې موجوده وي په هیواد کې، او هم چنان د وخت د لیشت او رالیشت د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې، ځکه په هغه وخت کې د لیشت او رالیشت لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي، ځکه د دوی مصرفیات زیات و، ولایتونه هم ډیر کم و، او هم چنان د دوی منیجمنټ هم کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدله. نو په 1923 مریض کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل نو افغانستان خاورې په نوښته دارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي کړله وی ویشل، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدل چې دغه والی بل مرکز سره مستقیما یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله، چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سرته رسول کېده. او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچنی ادارو وحیدونه باندې ویشلې وي، چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو. کپلان او خلاص ډول سره وایو درنو زده کوونکو د ولسوالی اداره کول چې و د ولایت د خاصه کېدل، یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و د ولایت په غاړه و، او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خاصه ټاکل کېدل او خپل دندې په دوی سرته رسولې، چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل، او ورسره لمړی به والی ټول نظر پراچو، ورسره د هغه څخه د ولسوالی کارونه چې به هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل. یعنی د ولایت کوم چار چې به وي هغه به د والی له نظر څخه سرته رسول کېدل، خو د ولسوالۍ کوم چار چې به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی، چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول، نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې وخت په جریان کې په 1920 مریض کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل، چې په افغانستان ولایتونو شمیر 2 ته پورته سو، چې 4 شاري صحیوي او 204 ولسوالۍ رامنځته شولې، چې 2.15 اصلي او فرعي کلی پکښې کې شامل و، چې ورسته بیا د هغه څخه په 1415 مریض کال څخه ورسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنشیر او بلې دایکنډي و، د هم اور اټسپل یا هم ورته اضافه سو. خو په ورستي کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوریت یا هم اسلامي جمهوریت و، نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 4 ته پورته سو، چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 343 ولسوالۍ او 100 موقتي ولسوالۍ باندې وویشل سو، چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپل یې هم پایتخت هم مرکز چې و هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده، چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کېده. او هم درنګ درنو زده کوونکو مراتسته په کتاب کې جدول لکړ دی، چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مکمل 4 ولایتونو نمونه، همچنان د هر ولایت مرکز مراتسته په نشه کړی دی، او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مراتسته په نشه کړی، چې له هغه له جملو څخه به نن ورځ تاسو ته 15 دانې وایم، او نور ټول 4 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول خپل ځانو سره لولي او په منظم ډول سرویس تکوي. نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ تاسو په لمړني شمیره کې د کابل ولایت لرو، چې نوم یې کابل دی، او هم چې نن دی ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی، چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی، چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی، او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 45,800 دی. دریم هم هرات دی، چې بیرته مرکز د هرات ښار دی، چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 رسیږي. څلورم بلخ دی، چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، د هم 40,000.95 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی، چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی، چې 1.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو ځکونکو تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولسي او ځکولسي. اوس هم درنو ځکونکو د لوس پراتونکو برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په حق له معلومات لسره وو. درنو ځکونکو نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشتي، چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې سره په بیلابیلو ځایونو کې میشتي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمیر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډیر وي. خو موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په دغه نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو ځکونکو عموما دا په یاد وساتئ، په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي شي، په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي. یعنې د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي. یعنې د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمیر دي. او همدارنګه اوسنی نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي. یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحاوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي، په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای شوی دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کم اندازه سره دي، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پرمختللو اندازه سره ځای پر ځای سی وی دی چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمیر کسان چې په کارونه باندې بوختي، یعنی دي د خپل ژوند لمرني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغه په کارونه باندې بوختي، او 80% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې ورستي کلونو کې د وخت په تیرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼګونه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیات شوی ده. د دې ترڅنګ که درمنه وګلریز د کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش دي، په دې هیواد کې د داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چیرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هیواد افغانستان لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپل لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وو چې افغانستان ته راغلي وو، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو نفوسو شمیر په هغه وخت کې د تاریخي شهرونو د تاسیس له مخې څخه د برخ څخه پیلېږي، یعنی د برخ شهر څخه پیلېږي چې موږ تاسو په لوست ولوستله چې د بلخ شهر مرکز سری په خپل مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85% نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورباندې زیات مذکور کیږي، او زیات کسان چې پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړی ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي، چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګه او سندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی، چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي، برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداری کې ستر پراختیا بولدل رمسته کړی ده او د پرمختیا لګټو څخه ګټ اخلي او د استوګنی د نامناسب سیمې د استوګنی په سیمو بدلې کړې دي. یعنی هغه سیمې چې د برابرۍ نه دي تر څو انسان پکې ژوند وکړي خو بیا هم دغه د استوګنی لپاره چمتو کړی دي، ځکه چې موږ هیواد چې دی یو غرنی هیواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هیواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متر څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم ښه خاوره او ډېر اوبه لري زیات خلک پکې استوګنه کوي، چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متر څخه زیات لوړوالی لري په ټول هیواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو زموږ ګران هیواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان د کندوز سیند، فرارود، خاشرود او همدارنګه ارسنګ او د دې ترڅنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼګونې سیمې دي. د دې ترڅنګ که درمل زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوس کورنۍ دنده چې د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه ترنو زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت علاقه مند.